پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا سورش پوجوشتمه د می میاشتې 15مه. اورې چې زلمی خلیل زاد یو اربیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله وال ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. امریکا د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. بشپړه خبرونه. امریکا د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بلل یو خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانسي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په دې اړه پر خپله ټویټر پاڼه داسې ولیکل: د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یوه زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناکه بریدونه وکړل. داعش پر ولسي خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یوه تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لوېدو او د سولې د ځنډولو او یا ورته د خنډونو جوړولو پر ځای افغانان باید سره راغونډ سي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د خې فرصت څخه ګټه واخلي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پیل اعلان وکړ او وی ویل چې طالبان په یو نه بل ډول له وروستیو بریدونو سره تړلي دي. وسلوالو طالبانو په کابل کې پر یوه روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو پر وړاندې په غبرګون کې خپور کړی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د راوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پیل امر وکړ، وویل چې دا اقدام به د بین الافغاني خبرو په لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په دې هیواد کې وروستۍ تروریستي حملې د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوي او غندل شوي. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی دی. بیان یادونه کوي هر هیواد چې له دې ډول بېرحمانه حملو سره مخامخ سي او په هغو کې میندې او ماشومان ووژل سي، همدا یو دریځ به غوره کړي. تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکاری له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. لدی سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو کسانو شمیر چې د کورونا وایروس د خپرېستوي وباله کبلې دندې له لاسه ورکړي شاوخوا 6.5 میلیونه ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغو کسانو شمیر مخ پر کمېدو دی چې د بیکاری له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کورونا او بعد خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ پر زیاتېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکاری د زیاتېدو او د تولیداتو له کمی سره مخامخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندیزونو پر بنسټ په امریکا کې د بیکاری کچه په سلو کې له 15 پورته سوي او ممکن په سلو کې تر 40 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له 6 کارګر د کار له مارکیټه وتلی دی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکاری تر ټولو لوړ اندازه ګڼل کیږي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې یوه سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2013 کال په یوه جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه یې رد سوه تیره اونۍ پیل سوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبې وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډیر خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2013 کال په می میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بي بي سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته ورسید. زلمی خلیلزاد یو بیا له افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش پر ضد مبارزې لپاره یو موجی سي ځینی فعالان وایي
و سیاست های دوگانگی که امروز در مقابل ملت افغانستان استفاده میکنند دست بکشند تا ما مردم افغانستان بتانیم به سلی دائمی دست پیدا بکنیم.
په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر زیات شوی.
څلور 50 زموږ وطنوال روغ شوي او ولستانه نور متاسفانه خپل ژوند د کرونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
په اورزګان کې د بایو لوړېدو خلک اغیزمن کړي.
بیکاری ده شم در قیمت ول دي بیچاره خلک ستا په ډوډۍ وسنه رسې پسپینه په وچه ډوډۍ وسنه.
په بهرونی موضوعات کې د امریکا مشران جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ته په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو صلاحیت ورکوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اونۍ ګردۍ میز خبریږي چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه پکې خبرې شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلوالې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې د کابل او ننګرهار وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار بللی دی. نوموړي همدارز لیکلي چې داعش وسلوالې ډلې ته باید اجازه ورنکړل سي چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت له منځه یوسي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤل بللې او خبرداري ورکړي چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د متحدو ایالاتونو حکومت ارزونه کړي چې داعش یا خراسان دیونی په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په سم وحشتناک بریدونه کړل. داعش پر وسلوالو خلکو د غراز شریرو بریدونو ته پر لپسې لیوال تیا خوتلې ده او افغانانو نړۍ ته غوښت او افغانانو نړۍ ته داعش یو غوښتې. زلمی خلیلزاد همدارز لیکلي دي داعش خراسان څنګه همدارز د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریه په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداري ورکړی چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د خند یا ورته د خندونو ته جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماته ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. د خلیلزاد دغه وروستي ټویټونو وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرول اسالی په خپل ټویټر ولیکل چې همدا اوس د سولې د سویلي آسیا د سویلي آسیا د داعش مشر او خراسان ډلې مشر د افغان حکومت په قید کې دي. طالبان او دوی نشي کولای چې د وروستیو بریدونو چې خځې او ماشومان پکې قتل عام کړ د مسولیت څخه خپلې اوږې خالي کړي. خالي خاغلی خلیلزاد د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان حکومت ورستیو بریدونو ورسته د طالبانو پر ضد د يرغلي زیاته حجمه بریدونو د پیل اعلان وکړ او وی ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له ورستیو بریدونو سره تړلې دي. وسلوالو طالبانو بیا یو ځل بیا په خپلې وی تازه اعلامیه کې د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې په مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. خو د افغان حکومت ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې په کابل کې نن یو شمېر مدني فعالانو په هیواد کې وروستیو بریدونو په پار راغونډ شوي وو او دغه بریدونه یې وغندل او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. مدني فعال رحمان الله رحمان داسې وایي:
خواست ما مشخصا از حکومت میکانیزمی تری
زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په یو منظمه طرحه کار وشي او د هغې له مخې دې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي
مقابل ملت افغانستان استفاده میکنن دست بکشن تمام
افغان چارواکي وایي د طالبان لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د ډول خونړیزو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې د مخکې له طالبانو غوښتي و چې د افغان حکومت ځواکونو پر وړاندې موقت اور بند ومني.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلولې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس په تیرو څلورو ساعتونو کې 12 کسان مړه شوي دي. خو تر هغه مخکې اوري چې د یو وژل شوي افغان سرتیري میرمن چې په روغتون کې بستر ده له رواني تکلیف د غرض د ملا افشو له درد څخه کړیږي. دغه ښځه د خاوند له وژل کېدو وروسته د سرپرست نه درلودو له کبله ځان له دویم منزل څخه خطا کړی دی. فرید الله ساده ترخون ته ورغلی او دغه راپور جوړ کړی.
د ناهیلۍ دا ژړه د وژل شوي افغان سرتیري د میرمنې ده. خوند یې د هیواد ساتنې ته سینه سپر کړه او وژل شو، خو میرمنې بیا د وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د فلج له امله بسترې ده. وایي درې کاله وړاندې خوند په غزنی ولایت کې د ماین چاودنې له امله ووژل شو، خو له هغې وروسته یې خسرګنۍ د دې یو کلنه لور ترېستنه او دا یې له کوره وشړله. یاسمین وایي له یادې پیښې وروسته یې ځان د کور له دویم پوړ لاندې خطا کړ چې لامل یې رنځ لا پسې ډېر او بستر تاړه شوه.
هیڅوک نه لرم، له خدای پرته هیچ چا ته تمه نه کوم. دلته بستر یم، آن د اوبو څښلو وس هم په ځان کې نه وینم. نیمه شپه مې چې اوبو ته زړه کېږي مری مې وچېږي، خو نشم کولی اوبه راواخلم. لور مې یو کلنه وه چې رانه بېله یې کړه، اوس ښایي ما ونه پېژني.
یاسمین د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ اوسېدونکې ده. وای دا لا وړه وه چې پلار یې ومړ، مور یې له بل چا سره واده وکړ او د دې ورونو پالنه یې ترور پر غاړې واخیسته.
هیڅوک نه راته راځي، د خلکو زړه راباندې وسوځېد او خواړه یې راته راوړل. که خاوند او ورور مې ژوندي وای داسې به نه وم. کله چې نور خلک ګورم افسوس کوم. که زه فلج نه وای خپله به مې د ځان درملنه کړې وای. خدای دې ما واخلي.
د یاسمین ډاکټر حارث عارف وایي چې د هغې درملنه شونې ده، خو په دې شرط چې لګښتي ورکړل شي.
بعد از گرفتن ام آر آی د پیش از
یک اودس په دې څنګه نه د دې ناروغ درملنه بشپړه شوه او بل روغتون کې د بستر کولو لپاره اړتیا لري. خو د بستر لپاره د پایواز شتون حتمی دی. بهر ته د لیګلو اړتیا نه لیدل کیږي. له ډاکټرانو سره چې پی ایچ ډی لري مشورې وکړي، د نن ورځې تر پایه د ملا عملیات پاړه پریکړه کیږي.
یاسمین وايي یوازینی هیله یې روغتیا ده چې یو ورځ وکول شي په خپل پښو ودرېږي او یو ځل هغه درې کلنه لور وویني چې خسرګنې ترېستنه کړې ده. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له کبله په هیواد کې 12 کسان مړه شوي. د دې وزارت مرستیال رسنیو ته ویلي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 414 تازه مثبت پیښې هم ثبت شوي دي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس ولس کسه مړ کړي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا اته سوه اووه ویشت مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د تیرو څلورویشتو ساعتونو ډېرې پېښې په کابل کې دي چې یو سلو دوه شپېته کسه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې وایرس په کابل کې اخته شوي، یو سلو دوه دېرش کسه په هرات کې دي. بلخ، سمنګان، کندهار، پکتیا، جوزجان هغه ولایتونه دي چې په مرتبه د ترتیب په شکل باندې راغلي دي چې په دې کې هم ډېر پېښې ثبت شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرور رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې وایي چې د پېښو ټولیز شمیر په ټول افغانستان کې شپږ زره درې پنځوس ته ورسېد. هغه وایي
په تیرو څلورویشت ساعتو کې په افغانستان کې یولس سوه او دوه ویشت سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه څلور سوه څوارلس مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ څلور پنځوس تنه زموږ وطنوال روغ شوي او اوولس تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی دی.
د خاقلی مجروب خبر د دې نوې ثبت شوی ارقام سره په ټول هیواد کې د مړ شوی شمیر یو سلو درې پنځوس ته رسیږي او د بیرته روغ شویو کسانو شمیر اووه سوه او لسو کسانو ته رسیږي. بله صالح صاحب،
ډېره مننه د خاطر پر دې راپور کې مو وردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې اوولس کسان د کرونا وایرس له کبله مړه شوي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا وایرس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کورونا وایرس له کبله د لګول سوو محدودیتونو او د غرض قرنطین له کبله په ورزګان کې ځینې کسان اغیزمن سوي. دوی وایي چې بایل لوړې سوي او زیات کسان د خوراکي موادو د رانیولو وس نه لري. دوی له وایي چې لوی خوګن کسان بیکاره دي، له بلې خوا د خوراکي موادو بایل لوړې سوي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
نامنی د کرونا وایروس د لاخ پرې دو خطر، مبارک روژه او د لمړنۍ خوراکي موادو د بیو بیسار لوړې ده. هغه څه دي چې د ورزګان ولایت اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي دي.
روزانه مکول روزانه باندې سو الحمدلله هغه یو مر پاتې دی ورته
دی. دغه ولایت اوسیدونکو وای لوي وي خو بیکار او لبلې خو د توکو لوړو نرخونو په نهاروي د کېدو تاړ کړي دي. د ورزګان ولایت اوسیدونکو عبد الظاهر او جان محمد ازادي راډیو ته داسي وایي.
وړی په خوا د با په 1250 وسو د با په 300 په خوا یو مان بره په 200 په 300 شپته په 300 یو مان بره په 400 په 500
به کاریدا شم د قیمت ول دي د شهر خلک ستا په ډوډۍ وسنه رس په سپینه په وچه ډوډۍ وسنه سې د دولت د لپاره کارو چې لا خلاص سي لا لیکه خلاص خلک پر وچه ډوډۍ کترات مونږ
د ترینکوټ شار اوسیدونکو د غراز هټیوال ګرمګړی چې ګونجی احتکار کوي او د توکو بې لوړی کړی دي. خو د ترینکوټ هټیوال بیا د توکو د بې لوړوالی مني، خو د احتکار مسله بیا ردوي. نسب الله په ترینکوټ شار کې یو له هغه ټیوالو څخه دی چې له کندهار توکي راوړي او ورسته پر نورو هټیوالو پلوري. وای د توکو بې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوي دي.
دوه غونې پرې کې اته سو لوړې سوي په شار کې اته سو وړي په پرونه باز په 900 نن په 2200 په شار کې دي. زه په 2200 کوم په خو یو ورځ د بل از موټر خالي کړي په موټر
اوس پاوته کې
پاوته کې لاوالا برابر
د ورزګان اوسیدونکو بیا د ترینکوټ د شاروالي پر مسولینو نیوکه کوي چې د بیو کنټرول نسی کولای. هڅه موکړه چې په دې اړه د ورزګان د شاروالي له مسولینو او د غراز د ولایتي ادارې نظر هم لزان سره ولرو، خو هغه په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه.
د جوزجان د لوی لارې موټر چلوونکو او د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره د دوی ژوند هم اغیزمن شوی دی. مجیب حبیب زی راپور لري.
په دې وروستیو کې د مزار جوز جان پر لوی لار د طالبانو د حضور پراخوالی او د هغوی د وسلوالو حملو زیاتېدو د دغه مسیر موټر چلوونکي او مسافران له ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه لار مسافر وړونکي موټر چلوونکي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د مزار جوز جان د لوی لارې په اوږدو کې د بلخ د چهاربولک او د جوز جان د فیض آباد ولسوالیو په مربوطاتو کې د طالبانو فعالیت زیات شوی. دوی ادعا کوي چې طالبان د دغې لوی لارې د سړک ډیری برخې د ماین په چاودنو ویجاړې کړي دي او د لارو په اوږدو کې د خلکو د پلټنې څو محلونه هم جوړ کړي دي. محمد جمشید په همدې لاره مسافر بیایي او راولي. دغه په خبره چې طالبان په دې لاره د دولت کارکوونکو د مؤسساتو غړو او بانفوزه کسانو د تګ راتګ ته اجازه نه ورکوي او که دا کسان وپیژندل شي یا یې زندان ته اچوي او یا یې هم وژني. طالبانو د سړک څو برخې په ماین الوزولې دي او همدارنګه هغه کسان چې مسافر بیا یې راولي دغوی موټر دروي او مسافرین کته کوي. دوی هڅه کوي چې دولتي کسان وپیژني او یا هم سوداګر چې یا یې ونیسي او یا یې هم ووژني. د مزار جوزجان د لارې مسافرین چې له دغه مسیر څخه جوزجان، فاریاب او سرپل ته سفر کوي له حکومت څخه غواړي چې د لوی لارې د امن کولو لپاره د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. عثمان عطایي یو له همدې مسافرانو دی.
بیا در از دولت تقاضا میکنیم که د میرا یګان عملیات وکنه.
له دولت څخه غواړو چې په دغه لاره باندې یو پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه دا چې په دغه لاره ډیری طالبان راوځي او مسافرین ښکته کوي، ډیری کسان وژل شوي هم دي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قوماندانۍ وایي چې د مزار جوزجان د لویې لارې د امن کولو لپاره به ډیر ژر پوځي عملیات ترسره کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د مزار جوزجان لویه لار د بلخ د نامنو ولسوالیو لکه بلخ، چهاربولک او نهر شاهي له منځه تیره شوې چې ډیری برخې د طالبانو په واک کې دي. ښاغلی عادل زیاته کړه چې دوی د طالبانو د ځپلو او همداراز د نامنه سیمو د بیرته نیولو په خاطر له ملي اردو سره ګډ پوځي عملیات ترسره کړي چې لمن به یې ډیر ژر د مزار جوزجان د لوی لارې مسیر ته هم ور وغځول شي. که طالبان خپلو شوم اعمال او حملاتو ته هدامه ورکړي، موږ به په وړاندې سخت دریز غوره کړو او موږ په پلان کې دي چې د خپل عملیاتو لمن د مزار جوزجان لوی لارې ته هم وغځوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا یو شمېر سوداګرو هم شکایت درلود چې د مزار جوزجان پر لوی لار له ترکمنستان څخه د هغوی د وارداتي توکو څخه طالبان مالیه اخلي او هم یې په کاراتو د هغوی د نفتي توکو څو ټانکرې سوځولي دي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
د کنر د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال شایي په دې ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله 25% کې کم وي. تفصیل روحلان وري.
د کونړ ولایت یو شمیر بزګران وای په دې ولایت کې پر لپسې بارانونو د غنمو په کښت کې د سرخی په نوم مرض پیدا کړی دی. دوی وای په دې مرض کې د غنمو شنه بوټي سور رنگ خپلوي، پاڼې بې وخته وچیږي او وږي پوچیږي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دوه تنه بزګران خیر الرحمن او محمد ګلاب
دا د ګل په وخت کې د بارانونو په ډیرو نو اوس تقریبا درې میاشتې غنم یې زمون خراب کړی. تور کې لګیدلې ده او وګه بسم ولاړې او کله ترې شل کې راځي نو غنم کم کی. غنم د پروس کال په نسبت باندې نمایي کم دي. د قانون صحیح چا کومک سم نه دی کړی. وختونه هم دا چې د مدار سره کومه کوشي او دغه وخت وخت باندې دا شان کې جوار روان جوار کې زمونږ تور کې لګي او غنم کې هم دغه پروس کال مو پروس کال کم فکر ډیر دی.
او هغه ګل په وخت کې دی باندې چې باران وشي کنه هغه سره خانه پوچی کې کوم دانه چې د ګل نمخ کې یا وروسته پیدا شي کنه نو هغه د شي چې هغه دانه کمزوري شي نری پروس کال زموږ خاص حاصلات بارانونه وو او دوسې بارانونه وو. سکل بارانون ډیر زیات دی او حاصلات زموږ د پروس کال پر سکل کم دي.
د مانوګي ولسوالۍ د سندرې د کلي اوسیدونکي غلام علي وای بارانونو ته خوخو چې ورسره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي، خو هغه هیله یې زیاتو بارانونو په ناهیلۍ بدله کړه. غنم یې وچ شول نو اوس حکومت ته پکار دی چې د دهقانانو لاسنیوی وکړي.
پکار ده چې دولت په دغه وختونو کې چې دا مرضونه راځي د دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او بل د دوایي او د سپرې کومک سره وکړي چې د مرض مخنیوی وشي. که چېرته په وخت باندې دولت اقدام کړي وای کېدای شي د مرض مخه نیول شوې وي، خو دولت تر اوسه پورې په دې برخه کې هېڅ قسم همکاري نه ده کړې.
بزګران وایي ځمکې لږې دي او چې په کښتونو کې کې دغه ډول ناروغي هم پیدا شي نو ستونزې لا زیاتې شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې د بارانونو زیاتوالی په غنمو او نورو کښتونو کې د سرخی په نوم ناروغي پیدا کړي چې په تولید هم بده اغیزه کړې ده. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرله پسې بارانونه وشول، رطوبت ډېر جیګ لاړ، نو زموږ زیاترو غنمو سرخی مرض وکړو چې سرخی داسې مرض دی چې مستقیما په رطوبت پورې اړه لري. په رطوبت کې دغه فنګس ډېر ښه رشد کوي. په ټولو ولسوالیو کې دغه مرض لیدل شوی دی. تر 50% پورې زموږ ساحه نسبتا په دغه مرض باندې اخته شوې ده. هغه څومره چې زموږ د روغ فصل نه زموږ اټکلو نو تر 10,000 ټنو پورې حاصلات به زموږ کم شي.
د ښاغلي نجیب الله په خبره چې دوی هر کال د 80,000 ټنو په شاوخوا کې غنم تولیدوي، خو سږ کال به د یادې ناروغۍ له امله تولید 50,000 ټنو ته راټیټ شي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکي کال کې د غنمو داسې نوي اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته ورکړي چې هم د کونړ اوبو، خاورې او هوا سره توافق وکړي او هم د زیات لمدبل یا رطوبت سره مقاومت وکړي شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. احمد تکل او نور تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅول شوی چې د ویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هیواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. ښاغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه 1,000,000 اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا 1,000,000 تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هیواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هیواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د می په 14 وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
کورونا وایرس په ځینو ځایونو کې پر ژویو هم تاثیر کړی دی. احمد شیبر مو په دې راپور کې د اوکراین د سلګونو ژویو له حاله خبروي.
د اوکراین له پلازمینې کیف څخه 40 کیلومتره لري د دیمیدیف په کلي کې ژوبڼ له برخانو او حیواناتو ډک دی، خو له انسانانو تقریبا تش شوی دی. د شوبن ته د مارچ له میاشتې راپریخ په د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي د بندیزونو له امله څوک نه ورسي او ورتګ هم منع شوی دی. چې خلک نه ورسی د ژوبڼ عواید نشته. چې عواید نشته د ژویو په خوراک کې تغیر راغلی دی. د رویټرز اژانس په استناد پخوا به یې په دې ژوبڼ کې پړانګانو او زمریانو ته د خنزیر یا غوایي غوښه ورکوله، اوس د چرګ غوښه ورکوي. په دې ژوبڼ کې 400 حیوانات ژوند کوي. د نورو په خوراک کې هم بدلون راغلی دی. مثلا بیزوګانو ته به یې پخوا ام او اناناس ورکول، اوس مڼې ورتشتي. د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې په دې ژوبڼ کې 70 کسانو کار کاوه، اوس د کارګرانو شمیر 20 ته راټیټ شوی او معاشونه یې هم ډیر کم شوي دي. میخایلو پینچوک په دې ژوبڼ کې څاروي او مرغانو ته خواړه ورکوي او پالي یې. دی له خلکو غواړي چې له ژوبڼ سره مرسته وکړي. پینچوک رویټرز اژانس ته وویل هغه حیوانات چې په دې ژوبڼ کې پیدا شوي دي هغوی له انسانانو سره ډیر عادت دي. اوس چې خلک نه راځي دوی خپه دي، ځینې یې په خپلو غارونو او کوټنیو کې ژاړي. پینچوک زیاته کړه، کله چې زه د حیواناتو د پنجرو مخې ته تیری شم ما ته رامنډې کړي، غاړې له پنجرو راوباسي لکه دوی چې غواړي چې زه ورنږدې شم.
او اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل مان چاودلې او څلور وسلوال طالبان پکښې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر پولې اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې شوې ده. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر پر ګډوډولو په د دې ډلې قدم کې رانسي. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادری ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار په خپل سیمه کې لیکلي دي، طالبانو او امریکا لخوا د سولې د سند له لاسلیک سره په هلمند کې جګړو زور اخیستی، باید چې ژر د سولې خبرې پیل سي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په خپلو کې د سیاستوالو بې باوري او ځنځني ګمان نه کوم چې هیواد ته سوله راولي. تازه خان سانسور له ننګرهاره د سولې په هکله، د افغان حکومت مدیریت کمزور دی او په دې مدیریت د سولې راتګ ممکن ښکاري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، جنگ زموږ پر ژوند ډیر بد اغیز کړی دی، حتی هر ورځ چې د کور څخه وځو بیا تر سوچ کور ته راځو ځان ژوندۍ نه ګڼو. عبدالله بارکزی له د هلمند له ناوې څخه لیکلي، له ټولو افغانانو هیله کوم چې د روژې په اخر ورځو کې لاس په دعا سي څو خدای کورونا وایرس له اسلامي هیوادونو ورټول کړي. عبدالمتین مسروری لیکلي، سوداګرو دکاندارانو لپاره انصاف په خرڅولو کې پکار دی، د رحمت میاشته. او حضرت الله گوهر لیکلي، ازادي راډیو زنده باد چې زموږ پیغامونه خپروي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې په یو ګرډی میس کې په پاپنسن کې د ورسته یو خنړیو حملو په اړه بحث شوی دی.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې مو زه رحمت الله افغان قربایم. په دې ورسته کې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خنړیو حملو خلک اندېښمن کړي. دا حمله داسې محل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوی چې پر بنسټ یې افغان حکومت او د طالبانو او طالبان د افغان حکومت زندانیان آزادوي. که څه هم وسلوال طالبان د کابل او جلال آباد په حملو کې خپل لاس درلودل ردوي، خو له دې سره پخوا کې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. چې وروسته حمله لغمان کې و. په هغه حمله کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. تازه وسلوالو مخالفانو د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو نسایي او ولادي روغتون ډله ییز وسلوال برید وکړ چې ورسره په خوا کې د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې د پولیسو د قوماندان د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسوه چې په دواړو حملو کې لسګونه کسان ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک سو چې ورسره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاعي حالات ځانته غوره کړ. کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیکا له حمله وروسته افغان ولسمشر امنیتي بنسټونو ته حکم وکړ چې یرغلیز او تاروزي حالات غوره کړي او په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حمله وکړي. موږ په دې اړه بحث را بللی چې ولې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته اوس هم طالبان حملې کوي. په کابل کې د مرګونې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. آیا د افغان حکومت تاروزي حالات او د طالبانو او نورو ډلو وروستي بریدونه د سولې روان بهیر څومره زیانمنولی سي؟ څومره ورسره په هیواد کې جګړې زیاتیږي؟ آیا په دې جګړو کې به ملکیانو ته مرګ ژوبله وانه وړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې بحث کې مو رانغښتي او مېلمانه به ورته ځوابونه ووایي. په بحث کې راسره مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی وګمه ساپی او همداشن د پوځي چارو کارپو جنرال هایګل اسلامان خیل. مېلمانو ته خره غلاس وایم. خو له دې هر څه وړاندې د افغان ولسمشر څرګندونه اورو چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حمله اجازه ورکړي.
په دغو بریدونو کې ښځو او ماشومانو په ګډون زموږ بې ګناه هیوادوال او سرتیري شهیدان او ټپیان شوي دي چې د شهیدانو کورنیو ته تسلیت وایو. اوربند او سولې لپاره د ولس علمای کرامو، حکومت او نړیوالې ټولنې د بار بار غوښتنو باوجود لا هم طالبانو د جنگ او افغان وژنې څخه لاس نه دی اخیستی او زموږ په هیوادوالو او عامه ځایونو یې خپل بریدونه زیات کړي دي. نو د هیواد د دفاع، د هیوادوالو او عامه تاسیساتو د امنیت او خوندیتوب او د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعروضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
زرنو اوریدونکو د افغان ولسمشر څرګندونې مو اوریدې چې د ورستې یو بریدونو په خبرګون کې کړی وي. دوه تخ راغلاست وایم.
تشکر.
لومړی په سلیمان خیل صاحب نه پیلو. سلیمان خیل صاحب، په داسې حالاتو کې چې په کابل کې قرنطین هم روان ده، څنګه انتحاریان وتوانېدل چې تر روغتونه ځان ورسوي او هغه هم اساس شوبې ته ځان ورسوي؟ هلته مرجوب لره منځته کې
افغانستان که خو دغه څلور لسیزه جنگ روان ده، اوس هم د کورونا پروسا وجب مرز هم په شدت جریان لري. همدارنګه حمله هم د طالبانو او د تروریستانو او داعشانو په افغانستان کې زیات شوی دي، او په افغانستان کې هم کوم د دغو د عبور او مرور لپاره کوم داسې تدابیر نشته. لارې ټولې خلاصې دي. آزاد آزاد افغانستان ده. هر څوک دلته راتلی شي او دلته په لوړه کچه ډک موټر د انتحاري او د مواد مجره افغانستان داخلول شي، د دې ممانعت ډېر مشکل ده چې افغانستان کې نو دوی ډېرې په اسانۍ سره د چریتي جنګو دپاره افغانستان ته داخله دي.
ساپۍ صاحب، تاسو ته راځو. په داسې حال کې چې په کابل کې نور هم ځایونه دي، پوځي امنیتي ځایونه دي، ولې برید کوونکو دغه روغتون په نښه کړ او همدارنګه په ننګرهار ولایت کې جنازه په نښه کړه؟ دوی څه مطلب ده او څه لټوي په دې کې؟
د افغانستان جنگ یو د اوږدو جنگونو نه دی چې هېڅ د خاتمې لارې نه ده پیدا. نو که تاسو د خلیلزاد خبرې دوه درې میاشتې دمخه اورېدلې او په یاد مې هغه ویلې چې په دې وخت کې باجګیري او د زور خبره ده چې قوت د زور معلوموي او امتیازات اخلي چې همدغه وضعیت داخلي چې موږ ته راپېښه کېږي. خو دا ډېر د بدبختۍ ځای دی چې په یو ملکي روغتون او بالخصوص په یو ښځینه روغتون باندې چې هلته مور ولادت کوي د لنګون په وخت کې دوی په مور باندې برید کوي، یا په هغه ماشوم باندې برید کوي چې لا د دې دنیا هغه د مور شیدې نه دي تکلی او هغه په شهادت رسوي. نو دا ډېر ظالمانه برید دی او دا کسان هغه چا چې دا ترایي کړی دا پلان هغه چا چې عملي کړی دی هغه ته زه انسان نه شم ویلی او هغه انسان نه دی او دا غیر انساني پیښې یعنی دا ډېره دردونکې پیښه ده. بیګا ما ته ممش په خپله خوب نه دی کړی. زه خپله ښځه یم او د یوې ښځې د زړه نه راځم چې یوه ښځه د لنګوال په وخت یوه ښځه بعد د لنګوال نه او یوه ښځه د لنګوال په جریان کې په کومو مصیبتونو او په کومو ستونزو او دردونو اخته ده او د ماشوم د زیږون په خاطر باندې او په هغې کې درس یو برید کوي چې نه ښځه منډه والی شي نه ښځه تښتېدلی شي او نه ښځه خپل جاب رعایتولی شي. دا یې د ولس لعنت
مننه صاحب صاحب. جنرال صاحب تاسو ته راځو، په یو ورځ دوه ورته خونړۍ پیښې دي، یو په کابل کې او بل هم په ننګرهار کې. د یوې پیښې مسؤلیت داعش اخلي او د بلې پیښې مسؤلیت نه اخلي. دا بله پیښه د چا لخوا رامنځته شوې؟
دا د قطر مذاکرات چې سرته رسیدلی دی او یو پروتوکول امضا شوی ده، په دې کې داسې ویلي شوي دي چې خشونت به کمیي، خشونت به کمیي. هغه د امریکایانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی دي، نه د افغانستان د دولت افغانستان د امنیتي قوتو سره. سوال پیدا کېږي چې طالبانو ترو آیا طالبانو د داعش او د نورو توریستي ګروپو تصویر ورکړی ده چې د دوی سره به نه همکاري کوي نه به کومک کوي او که نه؟ علاوه د هغې نه طالبان وایي چې موږ د خپل ځان مجبور یو، موږ خپله دا عملیات نه دي کړي، دا د نورو چا کار دی، یعنی د داعش کار ده. دلته خبره د دواړو په مابین کې ورکه ده. که طالب یو کار وکړي هم مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او داعش یې په هغه غاړه اخلي. که داعش یې وکړي په همدا رقم زما نظر دا ده تر هغه وخته پورې چې د مذاکرات شروع نه شي، اوربند دایمي اوربند به نه شي، دا شخړې به روانې وي، دا جنګونه به روان وي، دا به مخته شي او تر څو چې یوه زمینه د بین الافغاني مساعده شي او خبرو ته کښېني او اوربند تامین شي.
وګمه سپای زبیح الله مجید له ازادي راډیو سره په خبرو ولیدی چې دوی هیڅ کله هم په امریکایانو بریدونه نه کوي، بلکې په افغان امنیتي ځواکونو باندې دغه د بریدونو کچه 40% راکته کړې ده. که بل خوا ولیدل سي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دې وړاندې په دفاعي حالات کې وسته روزي حالات تللي، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوبلې د کچې لوړېدل علت همدانه و چې دوی په دفاعي حالات کې وو؟
دا واضح جوته خبره ده چې دوی په دفاعي حالت کې وو، دوی ته د بل مقابل جګړې هدایت نه شوی، ځکه همیشه طالب هدایت ته چې طالب هدایت ورته ونه شي هیڅ وخت هغې خودسرانه عملیات او خودسرانه بریدونه نه شي کولی. زه خفه پسې یم چې هغه ما وژني مګم زه په دفاعي حالت کې ما هغه ته زما مرګ روا دی او ما ته د هغه مرګ نه دی روا. زه دومره د متحدینو د تاثیر نه لاندې چې نه شم کولی چې د ځان د دفاع په خاطر او د ځان د ژوندي ساتلو په خاطر باندې زه په هغه باندې برید وکړم. تعلیمتنامې سړي چې هغه وخت منګه لوستې وه په هغې کې هم داسې و چې ځان نه د دفاع په خاطر باندې کولی شي یو سرتېری مستقیما په یو چا باندې فایر وکړي، څو چې د ده ژوند په خطر کې باید د ځان نه دفاع وکړي او مخکې دې نه چې دا وژني باید هغه ووژني. مګم بدبختانه چې زموږ ټول سرتېري او زموږ ټول سربازان د د د د د د د خراب مدیریت له وجې نه چې په قطعاتو کې او جزتامو کې زموږ رهبري ضعیفه ده او زموږ قمندانان د لیواګانو د کندکو او بالخصوص د فریقو یا د د عمومي ګارنیزون او دیو کې په واسطو او په سمتو او په دیو مقرریږي او د اشخاصو په سفارشو مقرریږي. که دغه مقررات نه وي کار اهلي کار ته سپارل شوی وي او عسکر خپله وظیفه پیژندلې وي، زه فکر نه کوم چې نن به دا ناورین رامنځته شوی وي لکه د لغمان ناورین، لکه دلته د جنازې پرون د ننګرهار ناورین چې زمونږ په سلګونو ملکی وګړي پکې شهیدان شو او زمونږ په سلګونو امنیتي ځواکونه پکې له منځه لاړه او اسیر شلو. دا ضعیف مدیریت او ضعیفه تعلیم او تربیه ده.
مننه صاحب. جنرال صاحب، اوس خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ولسمشر لخوا د تاروزي عملیاتو حکم سوی ده. دغه یرغلیز یا تاروزي عملیات به له کوم ځایه پیلوي او څنګه به یې پیلوي؟
ګوره غا خو دې لک ټټ شو خو پارس ته تنظیم یې کا ګوره افغانستان تعرضي حالت خپلو قوتو ته خبر ورکړی ده دا منم دا قابل د قدر ده ولی یو شی زه وایم چې طالبان خو هیڅ وخت جبهي جنگ نه کوي طالبان خو چریکي او ګوریلایي جنګونه مخته وي پرمخ وړي یعنی د خراب او ترپ جنگ کوي نو د خراب او ترپ جنگ دپاره د افغانستان دولت بهتره به دا وه چې اول د خپل دفاعي فعال حالت یې
وګمې سپې اوس راسو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس له غلیز حالات داخل شوي دي
د موخري چې اشتباه پکې نه پچی باید مدیریت کوي چې پیاده قواوې چې د دوی عملیاتو کې مستقیما داخلي دي د هوایي ځواکونو لخوا نه حمایت شي د دوی حمایه وشي په هغه صورت کې دوی کولای شي چې خپل تعرض ته په ډېر ښه شکل باندې غوځي او هغه څه چې دوی غواړي په لاس ته راوړي لاس ته به راوړي مګم که چېرته د دوی مدیریت بیا هم هغه ضعیفه مدیریت وي د تعرض په صورت کې دوی نشي کولای چې خپل هدف ته ورسیږي زما غږ په ولسمشر د کورنیو چارو په وزیر د ملي دفاع وزارت په وزیر او د ملي امنیت په لوی رئیس باندې همدا دی چې هماهنګي سره ولري خپل منځ کې همغږي سره رامنځته کړي تر څو په منظمه توګه د دوی قطاعت تنظیم شي قومنده واحده قومنده او دوی د تلفاتو د کچه راټیټ شي او هغه هدف چې دوی ځانته تاکي هغه تاکلي هدف ته ورسي.
څه فکر کوي د سره به د جنگ جګړې هم زیات نه شي؟
خو جنگ جګړې به زیات شي خو دښمن به لمنځه ځي داسې به نه چې دوی به تعرض کوي او هوایي تعرض به کوي خوشي تعرض به کوي تعرض مقابل دی وی جبهې سره دی تعرض مقابل دی وی ډلې سره دی او کدی مدیریت سیستماتیک شي او مدیریت منظم شي درشي نو جګړه به زیات نه شي بلکې جګړه به دفع شي لمنځه بلا شي څوک به پاتې نه شي چې بیا جګړه وکړي او هغه به په شاو تنبیږي او هغه به خپل دریض بدل کړي چې وخت چې دوی په تعرض کې شو دا واضح جوته خبره ده چې په جنگ کې وي نینه نه تقسیمیږي نو دا غي دریز هم بدلیږي او د بدلیدو په صورت کې کیږي دوی یو دایمي سولې تغاړه کوي او په دې پوښتنه چې اوس د افغان امنیتي ځواکونه زمنګ مقابله کوي او منګه هدف تاکي او په هدف ولي پرېږدي نه نو په هغه دریز سره دوی به د سولې مذاکرات او بل خصوص بین الافغاني مذاکرات او تبا غاړه کېږدي او یو 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 منځګړیتوب په دې کې صورت عمومي او دا د سولې لاره به هواره شي لږه به اسانه شي د سختۍ نه به نرمۍ ته راشي.
جنرال صاحب په داسې حال کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي عملیاتو حکم سوی ده ورسره تابان په هیواد کې جنگ جګړې زیاتیږي او تر ډیره زیان ملکیانو ته رسیږي څه کول په کار دي چې په دغه جنگ جګړو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
زما نظر دا ده ته مونږ په افغانستان دولت په اوربند لپاره په پینل افغاني مذاکرات لپاره ډېر هڅې وکړي تر څو اوربند وشي مبدانی مذاکرات شروع شي او دا د افغانستان روسه زه دا منم افغانستان دولت مجبور ده چې خپل قطاعت خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د تعرض لپاره آماده کړي او دا هدایت دا اجازه ورکړي چې تعرض هم کولی شي د ځانه دفاع هم کولی شي اما دلته د افغانستان د تعرض اعلان دغه جنگ اوږدوي دا د طالبانو او د افغانستان په منځ کې جنگ اوږدېږي د مذاکراتو خبرو چې یو شین څراغ لګېدلی ده دغه سبوتاژ کېږي او علاوه د دې نه دا د دواړو خواوو په جنگ نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده نه د افغانستان دولت په ګټه ده او نه د طالبانو په ګټه ده. طالبان ته دا فکر نه کوي چې د جنگ د لارې به د افغانستان دولت ته سقوط ورکړي او دوی به قدرت ته لار پیدا کړي او بیا افغانستان دولت هم دا فکر باید ونه کړي چې طالبان هم اوس یو قوت خارجي او د استخباراتي سیمې استخباراتي تر شا ولاړ دي او دا ممکنه خبره ده چې طالبان هم بخوا به نابود شي. امریکا او ناتو هم د افغانستان لپاره د طالبانو په ځپلو کې صادقانه نه ده. پس بهتره لاره دا ده چې تو په افغانستان کې دغه پروسال منډه ولاړ شي، افغانستان ته سوله راشي، او د مرګ ژوبه منډه ولاړ شي، او د مذاکراتو دپاره زمینه مسایده شي.
جنرال صاحب، جنرال صاحب،
د خپلمنځي اختلافات افغانستان دولت له منځه ویشي، د سیاسي اختلافات او د سولې دپاره زمینه مسایده شي.
جنرال صاحب، څه کول پکار دي؟
د ملکانو له منځه وړل پالته هم لپاره دې چې د افغانستان په دولت کې فشار راولي. افغانستان دولت خلک د ولسونه د افغانستان دولت د حکومت په مقابل کې راپورته کې یو قیام په مقابل کې وي، نو ملکي خلکو طلباتو ته دوی اقدام کوي، لکه شفاخانه د زیزلتون شفاخانه چې پرون شپه بله شپه تر تعرض لاندې تر حملې لاندې راغله، لیکن د افغانستان دولت د هر څه د مخه د سولې دپاره په دې پروسه کې کار وکړي او د خپل منځي اختلافات له منځه یوسي.
څنګه د هدف ته رسېدای سي افغان حکومت او وسلوال طالبان؟
افغانستان دولت د طالبانو هغه وخت په مخ راځي چې دواړو طرفو لپاره اراده د خلکو اراده دا ویلي چې خلکو ته سوله غواړي، قدرت لپاره نه جنګېږي، د خپل شخصي مرام لپاره نه جنګېږي، د خلکو د ولسونو د حق لپاره، د ولسونو د ارامۍ لپاره جنګ کوي. نو که چېرته دوی د خلکو ارامي په نظر کې ونیسي، د خپل خلکو ښېګړې په نظر کې ونیسي، د خپلو شخصي اعراضو د شخصي قدرتونه تېر شي، افغانستان ته سوله راتلی شي. او که دا رقمي یو طرف هم نشي کامیابېدی، او په جنګ د لارې یو طرف ته هم کامیابي نشته.
وږمې صاحب، په دا د بندیانو د تبادلې خبره روانه ده، ټاکل سوي وه چې په کم وخت کې زیات بندیان خوشي سي، خو اوس لیدل کېږي چې کم کم بندیان خوشي کېږي. دا پروسه ورځ په ورځ اوږدېږي او بین الافغاني خبرو لپاره یو خنډ هم جوړېدای سي. دلته ستونزه چیرته ده؟ ولې دواړه لوري کم کم بندیان خوشي کوي؟
دته ګوره، دا چې دواړه لوري امتیازات غواړي، یو او بل دا چې دغه د دوحې پروتوکول چې امضا شوی ده، دا په سولې پلان چې امضا شوی ده، د بندیانو د 5000 بندیانو خوشي کول دغه په لسو ورځو کې، دا د قدرت لوړه خبره ده. افغانستان یو دولت ده، افغانستان سرلوالي لري، افغانستان قضا لري، افغانستان قوای اجرایه لري، افغانستان یعنی پروسه د بندیانو یو طویله پروسه ده، دې باید بایومیټریک وشي، دا باید تعلیم شي، دا تجزیه شي. هغه بندیان چې په ډېر لوړ جرمونو کې متهم دي، اتحاري خامې ډېرې کړې دي، یغو خو ته پتن د دې غوسه خوشي کول دا ناممکنه خبره. علاوه د هغې ځاینه د 5000 نفرو دغه تصفیه یې ډېره مشکله ده، دا په لسو ورځو کې نه کېږي. دا بهتره دغه وه چې دغه په تدریجي دغه په دغه توافق کې رسېدلې وای.
مننه جنرال صاحب،
چې دا په تطبیق رسېدلې.
مننه
جنرال، په بندیانو کې به داسې خلک وي چې که چېرته دغه خلک خوشي شي، د افغانستان دولت دا فکر کوي که دا خوشي شي ممکن طالبان مذاکراتو ته کښېنه وي، یا طالبان به دا فکر کوي چې که چېرته مونږ دا نفر خوشي نه کړو شي، دا مذاکراتو کې به دولت د افغانستان مونږ ته امتیازات رانه کړي. نو دغه د طالبانو د بندیانو پروسه ډېره.
مننه جنرال صاحب، مننه جنرال صاحب،
لاره
وګمه سپیدا که پختنه تاسو څنګه جواب وای؟ آیا هغه طالبان چې تازه لب زندان آزاد شوی دي، دوی خو به د جګړو لیکو ته نه ستانه شوی؟
نو دا خو مشکل ده چې اوس موږ ویل چې دوی به ستانه شوی که دوی به نه ستانه شوی. خو دوی خپله مفکوره لري، او په منظمه مفکوره باندې دوی بندیان شوی وو، او کله چې دوی لیستې ورکړ شوی دي، دوی هلته رهبري لري، دوی مجبور مکلف دي چې بېرته خپلې رهبرۍ ته بدون د شک دوی ورګرځي، ځکه هغوی لیست ورکړی دی چې باید فلانې والا د فلانې او فلانې والا د فلانې باید خوشي شي. نو په دغه کې بدون له شکه دوی منظمه رهبري لري چې دوی هغه خپله رهبري به دوی ته دستور او دغه ورکوي، رهنمایي او مدیریت کوي به. خو خبره دا ده چې زمونږ د حکومت او بالخصوص زمونږ د سیاسونو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې نه زمنګ دا خبره ورځ په ورځ زندګي او دلته د انتخاباتو پروسه چې منګو منظم او د خلکو پرایا اخستل شوی حکومت لرو او پاغي کې اوس بازنده او برنده نه دی معلوم هر یو لاس چي او غواړي چې ځان ته کې ورځي کې او غواړي بازي خل غواړي چې تر مارشالۍ پکې ورورسیږي او تر ستر جنرالۍ پکې ورورسیږي دا هغه څه دي چې دغه ټول حکومت نه د خلکو په خبره وایي لارې تر ورکه کړې ده یو خپل منځي د سیاستمدارانو ترمنځ نارضایتوب دی چې دوی یو اتحاد او اتفاق باندې نشي کولی چې هغه څوک چې برنده د انتخاباتو دی هغه پرېږدي چې حکومتداري وکړي او څوک چې بازنده دی هغه ورته مبارکي وایي مګم لا تر اوسه چنځنی ده او په هغه چنځنۍ کې یو لوی د پرابلم د طالب نه ډېر اوچته پرابلم زمونږ دغم دی دغه مشکل دی او بل دا ده چې دا د جنرال صاحب د خبرې په تایید باندې چې هر طرف یو امتیاز غواړي او هر طرف د یو امتیاز د لاسته راوړلو په خاطر باندې کوشش کوي چې دوی امتیاز واخلي او بعد لاغې نه بهغه خوشي کی دا باور حکومت به نه لري چې سل په سلو کې په دې باور مند نه چې موږ د فتن د 5000 ټول خوشي کو 5000 په خولي اخستلې ډیر اسانه ده مګم د سلو نفر خوشي کول ډیر سخت خبره ده دا غي اسناد کتل او دا غي جرمونو تحقیق کول او دا غي بایومټریک کول او په دې وطن وران ویجاړ وطن کې چې زمونږ د بایومټریک سیستم هغه سي پروفیشنل او دا نه دی دا بایومټریک سیستم نه دی نو دا ډیره مشکله ده چې په یو ځلی خلاص شي خو خبره ده چې دواړه طرفونه هم حکومت هم طالبان باید خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي او هغه څه وعده چې یو د بل سره کوي چې هغه د ولس په خیر دی ولس ته منفعت ورسیږي ولس ته سوله او ثبات راولي او هغه اقل دی باید یو دایمي سوله اعلان کړي دوه طرفه او صلاح هم ځکه کیږي
یعنی
د سوله په وخت کې کیدای شي چې موږ توافقات ته سره ورسیږو او بعد لاغې نه به یو دایمي سوله دی شي کدی عملا په جګړه کې یو بل ته په موضوع کې نه سي فکر نه کوم چې
ډیر زیات مننه یعنی د بحث موضوع دا ده چې له جګړې سره په خوا کې باید سولې خبرې پیوړې سي بین الافغاني مذاکرات پیل سي تر څو پر افغانستان له دې بدبختۍ خلاص شي ډیر زیات مننه
باید په کې داخل شي خلک باید په دې کې واکو لري خزي باید په دې کې واکو لري او د پرونی ماشومان او وژنه د دوی د دوی پښتنه به څوک نه کوي چې لا تر قاعده نه و د مور شو دی د مور سینې په خوله کې نه واقف دی شهادت ورسیده دا په کوم جرم په کوم ګناه دا به د ورځ د قیامت د هغه ماشومان تر څنګه راجب نه شي کوم چې د اسلام نمخ کې جنا کین ژوندې په ګور نه لیدلې
ډیر زیات مننه د ولسی جرګې غړي وګمې صافي او همدارنګه د پوځي چارو کارپو جنرال هایګل سلیمان خیل تاسو څخه ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو تربیه کې چاته